واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس آف امریکا جی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته امنیتی سرچینې وای په جنوبی وزیرستان او باجوړ کې په یو ورځ اوو پاکستانی پوځیان وژل شو دي په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف د تحریک انصاف پر حکومت د دوی د شپاره سم د اکتوبر د اعلان شوې جلسې د درولو تور لګولې ده خو وزیر اعظم وای مخالف ګوندونه یوازې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره احتجاج کوي خو دای به ورنکړي او فریډم هاوس وای د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پلمه په انټرنیټ کې د څارنې نوې آلې لګولې او د خلکو آزادۍ کمې کړې دي او اوس هم پوره خبرونه واوري د پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په دوه جلا چاودنو کې د یو کپټان په ګډون لکتر لگا شپږ پاکستانی پوځیان وشل شوې دي د پاکستان امنیتی ادارو پیښه تایید کړې او وایي چې دواړه چاودنې د جنوبی وزیرستان په شکتوي تحصیل کې شوې دي دغه چاودنو پراتر اوسه کومي وسلواله ډلې پر غاړه نه داخستې خو په دې ورستیو کې په قبایلی سیمو کې پر امنیتی ادارو کوم بریدونه شوي پړې تحریک طالبان پاکستان منلې ده دا په یو ورځ کې پر پاکستانی پوز دویم برید دی د پاکستان پوز د شروع چهارشنبه پورز په یو ټویټ کې ویلی و د افغانستان لوري ترهګرو په باجوړ کې پر یو پوزي پوسټ دځی کړی چې د پوز یو حوالدار یې وژلې او یو بل پوزي یې ژوبل کړی دی په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا د پاکستان جمهوریت تحریک د تحریک انصاف په حکومت د دوی لخوا په 14 د اکتوبر د اعلان شوې جلسې یا غونډې د درولو تور لګولې دي دوی ویلي چې د جلسې یا غونډې د درولو لپاره مرکزی حکومت د پولیسو لخوا د مخالفو ګوندونو د غړو نیول پیل کړی دي د حکومت لوی مخالف ګوند د پاکستان مسلم لیگ ویلي تحریک انصاف د مخالف ګوندونو د اواز غلي کولو لپاره د پوزي امیر پرویز مشرف تګلار خپل کړی د خو چې څنګه پوزي امیر ته ماته ورکړ شوی د حال بد عمران خان د حکومت هم وی خو وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالف ګوندونو د احتجاج واځي له حکومت نه د امتیاز غوښتلو لپاره دی خو دوی به هیڅ چاته هم انارو ورنکړي فریډم هاوس تنظیم چې کار یې په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د حالاتو څارل دي وایي چې د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پلمه په انټرنیټ کې د څارنې یا سرویلانس نوې آلی لګولې او د انټرنیټ په برخه کې د خلکو ازادۍ کمی کړې دي فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې چې فریډم آن دی نت یا په انټرنیټ کې ازادي نومیږي د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د انټرنیټي ازادۍ او جاج اخیسته دی په دې رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی دی چې په دې هیواد کې انټرنیټي حول پکلاکه د حکومت په کنټرول کې دی پاکستان سکل د انټرنیټي ازادي له اړخه د سلونا شپګوشت نمبر اخیستې دي خو یو کال مخکې د سلونا اووشت نمبر اخیستې وي د فریډم هاوس د دې تازه رپورت او څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د امریکا لوړپوړي پوځي مقام ویلي چې د افغانستان نه په بشپړ توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په حق له هر ډول پریکړه باید د افغانستان د داخلي شرایطو لمخې اوسي د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی د امریکا ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې هڅه کیږي د افغانستان جګړه مسؤلانه او په ډېر احتیاط ختمه شي د امریکا دغه لوړپوړي پوځي مقام وویل چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر تر راتلونکي میلادي میاشتې پورې 3500 سرتیرو ته راټیټیږي خو زیاته کړه چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ تر اوسه د نورو امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې هغه دوه برمته شوی امریکایان چې په یمن کې د ایران پلو حوسی یاغیان لخواني ول شوی وو د شروع چهارشنبه پورز د خپل ډلې د 200 کسانو د خلاصون په بدله کې خوشی شوې دي د بشری مرستو امریکایي کارکونکې ساندرا لولې له درې کال بند او امریکایي سوداګر میکایل ګیدادا له یو کال بند وروسته خوشی شول دا خبره کاش پټیل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له همکارانو څخه د یو په دې مسلې کار کوي د امریکا وال سټریټ جرنال ته کړی دا او روسي خبردار چې د هندستان پولیسو د شروع چهارشنبه پورز وو ویل چې په جنوبی ایالت تلنګانا کې د سختو بارانونو سیلابونو له امله لتر لګه 15 کسان مړه شوی دي پولیسو دا هم ویلي چې په حیدرآباد کې پر راوتلو سیلابونو کې د یو کور د نړیدو له امله 4 کسان ژوبل شوی دي د جون د میاشتې راهیسې پر راغلو سیلابونو کې په هندستان بنگلاديش او نیپال کې ټول ټال 1550 کسان مړه شوی دي د خبرنو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا جیو ده او اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په دوه جلا چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي چې ذمہواري یې تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
د پښتونخوا په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې په دوه جلا چاودنو کې د یو کیپټن په ګډون لږ تر لږه شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي چې ذمہواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان امنیتي ادارو په خطایت کړي او وایي چې دوه چاودنې د جنوبی وزیرستان په شک توی تحصیل کی شوی دی. امنیتی سرچینو وی او ای ڈی وتا ویل چی په دغه چاودنو کې کیپټن عمر، نائب صوبیدار ریاض، نائب صوبیدار شکیل او درې نور پوځیان یونس، ندیم او اسمت وجل شوی دی. د پیخي په اړه نور معلومات تر اوسه نه دی خبر شوی او نه هم د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر تر اوسه په دې اړه څه ویل دي. دا د چاودنو ذمہواري تر اوسه کومي وسله والی ډلې په غاړه نه اخیستي، خو په دې ورستیو کې چې په قبایلی سیمو کې پر امنیتی ادارو کوم ریدونه شوی، ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. دا په یو ورځ کې په پاکستانی پوز دویم برید دی. د پاکستان پوز د شورو یا چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلی وو د افغانستان للوري تر هغه په باجوړ کې په یو پوزي پوسټ دزی کړي چې د پوز یو حوالدار تنویر یې وژلې او یو بل پوزي یې جوبل کړي دي. د 13 ستمبر میاشتې په ورستیو کې هم د جنوبی وزیرستان په همدې شکتوي سیمه کې د پاکستانی پوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې د پوز یو کیپټن عبدالله ظفر وژل شوی وو. رویټرز خبري ایجنسی 13 میاشت پاکستانی چارواکو له خولې ویلی وو چې له 13 مارچ میاشتې راهیسې په قبایلی ضلعو کې سلويخ پاکستانی پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی او په اسلام آباد کې د فاټا د سیډنیز مرکز د معلوماتو په اساس یې ویلي چې د سږ کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلو ضلعو کې 109 عام کسان وژل شوي دي.
په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا د پاکستان جمهوریت تحریک د تحریک انصاف په حکومت د دوی لخوا په 14 اکتوبر د اعلان شوی جلسې یا غونډې د درولو تور پورې کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مخالفو ګوندونو د احتجاج واځي له حکومت نه د امتیاز اخیستلو لپاره دی، خو دوی به چاته هم انارو ورنکړي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي مخالفو ګوندونو احتجاج یوازې د خپل پر ضد د اعتصاب مقدمې ختمولو لپاره دی او چا ته به هم انارو یا ګامي مسالتي اړینس ورنکړي. بلخوا حکومت مخالف ګوندونو د حکومت پر ضد د جلسې نه وړاندې په مرکزی حکومت تور لګولې دی چې د دوی د غړو گرفتاری یې پیل کړی دی او حکومت ورته ګوجرواله خار کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې، ځکه به دا جلسه اوس په سړک یعنی جی ټی روډ کولې شي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ ستر سیکرټر حسن اقبال سره د ګوند نورو مشرانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې عمران خان خپل دریو میاشتو نه زیات اسلام آباد کې ډی چوک کې مظاهره او احتجاجي ناسته کړې وه او وخت د دوی حکومت ورته د اجازه هم ورکړې وه، خو چې اوس د حکومت مخالف ګوندونو د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی، نو حکومت د پولیسو له ذریعې د مخالفو ګوندونو د غړو نیولو لړۍ پیل کړې ده. احسن اقبال د اعلی عدلیه نه هم غوښتنه کړې ده چې د حکومت د انتقامي کاروایو او نوټس د واخلي، ځکه چې احتجاج د هر شه بنیادي حق دی او حکومت نشي کولی چې دوی د یو پورم نه احتجاج نه اتروي.
جنرل مشرف نے بھی یہ ہتھکنڈے آزمائے تھے اور ہم نے ان کے ہتھکنڈوں کو ڈیفیٹ کیا تھا، شکست دی تھی.
احسن اقبال وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم پخوانی پوزی عامر پرویز مشرف طریقہ خپل کړی دا چې د مخالفو ګوندونو आवाज به په زوره غلي کوي. خو چې څنګه پرویز مشرف ته ماته ملو شوی وو، دغه حل به د عمران خان د حکومت هم وي. ریپورټونو تر مخه ګوجرواله چرته به د حکومت مخالف ګوندونه د اکتوبر 14 نیټې د حکومت پر ضد جلسه کوي. د خار انتظامی د ګوندونو ته د جناپر کې د جلسې اجازه نه ورکړي. د غشان د جلسې نه وړاندې د مخالفو ډلو کوم ناسته یا غونډه شوې دي، هغه کې په شرکت پولیسو یو شمېر خلک هم نیولې دي او په دوی یې مقدمه جوړې کړې دي، ځکه چې کرونا وبا ده او د خلکو د کرونا نه بچ کېدو لپاره حکومتي وینا باندې عمل نه دی کړی. د کرونا خورېدو مخه نیولو لپاره حکومتي وینا باندې عمل نه کولو مقدمه داسې حال په مخالفو ګوندونو غړو درج شوی دی چې نږدې ورځو پاکستان د لیگ انصاف یو شمېر مشرانو خپل داسې قسمه جلسې کړې دي. یو مرکزی وزیر فواد چودري وایي چې حکومت لخوا مخالفو ډلو جلسې او درولو هیڅ کاروایی نه درمانه، خو دا ګوندونه په حکومت ځکه تور لګوي چې سبا د خپل جلسې ناکامې زموار بیا حکومت وګرځوي. فواد چودري دا خبره هم کوي چې د جلسې کولو اجازه ځلی انتظامی کار دی او مرکزی حکومت په دې کې سکردار نشته. فواد چودری وایي پاکستان جمهوری تحریک ته گجروار کې د جلسې کولو اجازه ورکولو یا نه ورکولو اختیار د ضلعي انتظامیه سره دی او مرکزی حکومت په دې کې سکار نشته. دغه شان یو بل حکومتي وزیر شیخ رشید ویلي دی چې د مخالفو ګوندونو د تحریک د حکومت پر ضد نه بلکې د پوځ، عدلیه او احتساب ادارې پر ضد دی. وزیر اعظم عمران خان هم د خپل ګوند غړو سره ملاقات په وخت ویل دي چې د مخالف ګوندونو احتجاج نه حکومت ته سیاره نشته او دا احتجاج ځکه کیږي چې دا ګوندونه د حکومت نه رعایت غواړي، خو د دوی حکومت به چاته هم انارو ورنکړي. د مخالف ګوندونو ائتلاف چې ورته پاکستان جمهوری تحریک نامه ورکړې شوې ده، 14 اکتوبر په ګوجرواله ښار کې جلسې نه پس په 13 اکتوبر کراچۍ او 15 اکتوبر کوټه کې دا جلسو اعلان کړی دی او ویلی دی چې تحریک انصاف حکومت پر ضد د جلسو نه پس به لوی لاریون هم پیل کیږي.
فریډم هاوس تنظیم په خپل تازه رپورت کې وایي چې د نړۍ ګڼ شمیر حکومتونو د کورونا وایرس وبا د کنټرول په پالما په انټرنیټ کې د څارنې یا سرویلانس نوې آلې لګولې او د انټرنیټ په برخه کې د خلکو آزادۍ کمی کړې دي. رپورت وایي د پاکستان اوسنی حکومت انټرنیټي آزادۍ تر تیرو حکومتونو کمی کړی دي. نور تفصیل له بارکوال میاخیل څخه اوري.
په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د حالاتو څارونکو تنظیم فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې چې فریډم آن دی نت یا په انټرنیټ کې ازادي نومیږي، د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې د انټرنیټي ازادۍ او جاج اخیستې ده. په دې رپورت کې د پاکستان په اړه ویل شوی چې په دې ملک کې انټرنیټي ماحول په کلکه د حکومت په کنټرول کې دی. پاکستان سږ کال د انټرنیټي ازادۍ لاړخه په 26 نمبر اخیستی، خو یو کال مخکې په 28 نمبر اخیستی وو. فریډم هاوس په خپل رپورت کې زیاتوي چې د پاکستان چارواکي اوس هم د انټرنیټ د بندولو، د ویب سایټونو د بلاکولو او د آنلاین اکټیویزم په خاطر د خلکو د نیولو په عمل لاس پورې کوي، چې وايي په دې طریقه غواړي د هغو ویناو مخه ونیسي چې د دوی نه خوښيږي. په رپورت کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې اکثره خلک د خپلو آنلاین فعالیتونو په خاطر عدالت ته وړاندې کیږي او اکثره سخت سزاګانې ورته ورول کیږي. په رپورت کې د مثال په توګه یادونه شوی چې په تیر یو کال کې دوه کسان په دې الزام چې په آنلاین توګه د اسلام د مذهب سپکاوی کړی او په اعدام محکوم شوی، خو کیسونه اوس په اپیل کې دي. فریډم هاوس د پاکستان د انټرنیټي ازادیو په اړه دا هم وایي چې د انټرنیټ کاروونکي د خپلو آنلاین فعالیتونو، رپورت ورکولو، مباحثو او سیاسي فعالیتونو په خاطر ویرول کیږي، بلیک میل کیږي یا هم ور باندې تشدد کیږي. د مثال په توګه یادونه شوی ده چې په یو کال کې لږ تر لږه یو آنلاین کارکونکي وژل شوی دی. د رپورت په یو بل برخه کې لیکل شوی چارواکو په لوی شهرونو او روسمو کې بیا هم د انټرنیټ بندولو، خصوصا په قبایلی علاقو کې د انټرنیټ اوږدمهاله بندیدل بیا هم لیدل کېده، چې وايي له عمله د هغه ځای خلک د کورونا وبا په دور کې د انټرنیټي خبرتیاو او نورو سہولتونو نه به خبره پاتې کېدل. د فریډم هاوس په وینا د حکومتي شمیرو لمخې په پاکستان کې نه هلاکه ویب سایټونه بند کړل شوی چې په هغه کې د سیاسي، مذهبي او ټولنیزو مسایلو ویب سایټونه هم شامل دي. همدارس د کورونا وبا په محل د پاکستان حکومت د خلکو د پیدا کولو او تعقیب یا څار یو پټ سیستم هم کارولای چې په اصل کې د ایسای له خوا د ترهګرۍ ضد مهم ته جوړ شوی دی. خو په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو له طریقې انټرنیټ ته د خلکو رسایي په زیاتېدو ده. دا هم ویل شوی چې د انټرنیټ بیا په تیرو څو کلونو کې ډېره کمه شوې، خو د انټرنیټ ټیکسونه ډېر زیات شوي دي او اکثره خلک نسی کولای انټرنیټ وکاروي. خو د فریډم هاوس په وینا پر دې برسېره اکثره پاکستانیان نړیوالو خبری سرچینو او نورو خپلواکو رسنیو د ټول سیاسي ګوندونو یو پانو او یا د نړیوالو بشري سازمانونو یو پانو ته لاسرسي لري. د فریډم هاوس د دې تازه رپورت او څرګندونو په اړه د پاکستان حکومت خبرګون تر اوسه مخته نه دی راغلی. فریډم هاوس په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د نړیوالو ریاستونو د کورونا وایرس په بهانه په خلکو باندې خپل آنلاین څارنه او د معلوماتو راټولول او د تنقیدي ویناوو سنسرشپ زیات کړی دی. د رپورت لمخې دا پرلپسې لسم کال دی چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په کمیدو ده او د هغو 15 ملکونو له جملې نه چې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ارزولي په شپږوشتو کې حالات تپخوا خراب شوی او په دوهوشتو کې حالات د تیر کال په نسبت یو څه ښه شوی دی. د رپورت لمخې په تیر یو کال کې په برما، هند، قرغیزستان، اکواډور او نایجیریا کې انټرنیټي ازادۍ د پخوا په نسبت ډېرې کمې شوی دی. همدارس ویل شوی چې په امریکا کې هم دا پر لپسې څلورم کال دی چې انټرنیټي ازادۍ په کمېدو ده. رپورت زیاتوي په لږ تر لږه 15 ملکونو کې فعالان، خبريالان او د ټولنې نور کارکونکي په کورونا وبا پورې اړوند د انټرنیټي بیاناتو په خاطر د خلافکاری او جرمونو په تور نیول شوی دی. د فریډم هاوس په وینا چین د شپږم کال لپاره بیا هم د نړۍ په کچه د انټرنیټي ازادۍ تر ټولو ستر سرغړوونکی هیواد پیژندل شوی دی.
ترنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. اوس هم یو شمیر نړیوال راپورونه د امریکا ولسمشریزو یا صدارتي انتخاباتو ته دریونی وخت پاتې دی او د واکمن ریپبلیکنز ګوند ولسمشر ډونالد ترامپ او د نومبر په دریمه نیټه کېدونکو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د هغه مخالف جو بایدن دواړو پام په فلوریدا، اوهایو او پنسلوانیا ایالتونو ته اړول دي ترڅو د خلکو ملاتړ راخپل کړي او دا درې پټاکنو کې د راتلونکو ولسمشر لپاره ډیر برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د راتلونکو ټاکنو لپاره د روانو سیالي او پاړه زموږ همکار ارباب محمود علي بشپړ راپور چمتو کړي.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې درې هفته وخت پاتې دي او د واکمن ریپبلیکن پارټي صدر ډونالد ترامپ او د نومبر په دریمه نیټه کې دونکو ووټونو کې د ډیموکرات پارټي د هغه مخالف جو بایدن دواړو توجه په فلوریدا، اوهایو او پنسلوانیا ریاستونو کې په حمایت ترلاسه کولو ده. صدر ترامپ چې د صدارت د دویمې دورې د پاره په انتخاباتو کې ولاړ دی، د ګول یا دوشنبه په ورځ په سنفورد فلوریدا کې انتخابي جلسې ته وویل یو کرپ سیاسي طبقه په هر حال کې ځان بیا اقتدار ته رسول غواړي، خو د پوینا خو موږ د دوی په لار کې ولاړ یو. صدر ترامپ ویل جو بایدن د ډیموکرات پارټي واک اختیار سوشلیستانو، مارکسټانو او د ګس لاس نظریه لرونکو سخت دریځو ته ورکړی دی. په کرونا وایرس د ناروغ کېدو او په هسپتال کې د سو ورځو تیرولو نه پس په فلوریدا کې دغه د صدر ترامپ لومړی انتخابي جلسه. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې رپورت وای د فلوریدا په جلسه کې د زرګونو په شمیر کې کسان موجود وو، خو ډیرو لږو خلکو پکې ماسکونه لګولي وو. کله چې صدر ترامپ فلوریدا ته په لار وونه د هغه معالج ډاکټر شان کانلی وویل د صدر ترامپ د کرونا وایرس روستي ټیسټ منفی وو او دا چې هغه نور خلکو ته وایرس نشي منتقل کولی. بلخوا په خانه نائب صدر جو بایدن د ګول یا دوشنبه په ورځ په اوهایو کې وو. د اوهایو په ټولیدو ښار کې د موټرو په کارخانه کې د کارکونکو غونډه ته جو بایدن وویل د امریکای ولس خپل سترګې خلاصې کړې دي. هغه ویل امریکایانو ولیدل چې د کرونا وایرس اقتصادي کړکیچ، نسلی عدم مساوات او په نړیواله کچه سوکلل شو. هغه زیاته کړه امریکایان اوس بدلون غواړي. د ریئل کلیئر پالیټکس د ادارې تر مخه جو بایدن په پنسلوانیا کې په صدر ترامپ د 0% پوینټ بری لري. دا ریاست په انتخاباتو کې ډیر اهم ګڼل کیږي. د ادارې تر مخه په فلوریدا کې جو بایدن په صدر ترامپ د 3.5% برتري لري. خو صدر ترامپ دغه نظر پوښتنه رد کړي او د ګول یا دوشنبه په ورځ یې په فلوریدا کې جلسې ته وویل د سلور کال په مقابل کې دا وخت یې خلک زیات حمایت کوي. په هاي ریاست کې د دواړو امیدوارانو مقابله برابر ګڼل کیږي. د کال 2014 په انتخاباتو کې صدر ترامپ د ډیموکرات پارټي د هغه مخالف هیلری کلینټن ته په 8% پوینټونو ماتې ورکړې وه. په فلوریدا او پنسلوانیا کې هم صدر ترامپ هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې وه.
د یو ځواکمن اقتصادي طاقت په توګه د چین پرمختګ او په پاسيفیک سیمه کې د هغوی زیاتیدونکو اغیز واشنگتن خبردار کړی دی. د دواړو هیوادونو د لنجمنو اړیکو په نظر کې نیولو سره چېډونکو څه وایي چې د چین لپاره د امریکا پالیسی په کوم ځای کې ناکامه شوې ده او پراتلونکو کې د دې نوري څه اغیز لیدل کېدای شي. د ټول بتاسو د سمینا احسان راپور کې ووري.
د چین اقتصادي طاقت ورلا په سیمه کې یو مضبوط ځای جوړ کړی دی او د چین مشر شي چین پینګ د مشرۍ لاندې واضح هدف یې دا دی چې د امریکا عالمی زور او اثر ختم کړي او د نړۍ یو نوی ترتیب جوړ کړي. د نن نه دیش کال مخکې امریکا د عالمی تجارتي تنظیم WTO کې شاملېدو په لړ کې د چین مرسته کړې وه په دې تما چې د چین تجارت کې اضافه به ملکی جمهوریت اقدار هم مضبوط کړي. د اوباما انتظامیه په خوانې قومي امنیتي صلاحکار جیمز جونز وايي
زموږ خیال وو چې د تجارتي هلو ځلو د زیاتېدو سره به د کمیونست حکومت خوې کې هم بدلون راتل شروع شي.
د ختمې نه یوازې غلطي ثابتې شوې بلکې نه غوښتونکي اثرات هم لیدل کیږي. ریټایرډ جنرال جیمز جونز یاتي چین موجوده پوزیشن ته راتلل بغیر د چا پسترګو کې راتلو او د غلا په سبب دی، او دا هم چې د امریکا او مغربي ملکونو امنیت ته د زیان رسولو د لارې تر لاسه کړی شوی دی.
موږ ته معلومه ده چې دوی په سایبر سپیس کې څه کوي. دوی چرته چې کولی شي فکری ملکیتونه یا انټلیکچوال پراپرټي رایټس غلا کوي. چین ځان د یو نرم خوې په حیث ښایي او ټولې خبرې هم ډېرې واضح وي، خو موږ ته دوکه کېدل نه دي په کار. زموږ ملکونو کې د خپل اهداف لپاره دوی هر څومره چې کولی شي خپل اهلکاران پر ځای کوي.
د ناتو د لپاره پخوانی کمانډر جنرال ویزلی کلارک بیا وایي چې چین د امریکا د اوږدې مودې ائتلافونو ته هم زیان رسول غواړي. هغه زیاته کړه چین او د چین صدر شي جن پینګ نن سبا په ګاونډیانو نظر ساتلی دی چې د پیسیفیک په سیمه کې دي، او ټولو نه لاول نظرې په تایوان دی.
د پیسیفیک په سیمه کې نن سبا چې کوم خلک ما اوریدلې دي نو د تایوان خبرې کوي. امریکا یو معاهده کړې چې لاندې یې تایوان په رسمي توګه ونه پیژندو. موږ شمنه کړې ده چې د تایوان مسله د طاقت په زور نشي حل کېدی، خو هغه لشي د دې شمن سره اتفاق نه کوي.
بلخوا جنرال جونز وايي د جنوبي چین سمندر کې هم تاسو په حادثاتي توګه خکلتیا کتلی شي، خو موږ یقینا په سمندري اوبو کې د حرکت عالمی قانون فریډم اف نېویګیشن په فهرست کې تر ټولو باندې ساتلو په لړ سنجیده یو. چین په دې اصرار کوي چې جنوبی چین سمندر کې امریکا لاس وهي، او دا هم چې د تایوان سره معاملې داخلي ده چې امریکا ته پکې لاس نه دی وهل پکار. خو د چین او واشنگتن ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالی او د تایوان په سر اختلاف ته پکتو ویزلی کلارک وايي د حالاتو په حق لا هیڅ نشي ویل کېدی. دا هم هغه حالات دي چې د سوړ جنگ په وخت کې وو.
او اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل د ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د امریکای په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د پاکستان د نامتو لیکوال د کور خلدون شاهد یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان په کشمیر کې خپل نوي سیاسي اقدامات شروع کړی دي. کور خلدون شاهد فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان د ورقی لاندې گلګت بلتستان کې په 15 نومبر کې دونکو انتخابونو کې د برخي اخستو د پاره 1500 امیدوارانو د نامزدګۍ خپل کاغذونه داخل کړی دي. هندستان د کشمیر د تنادي په فراخه پسمندر کې په گلګت او بلتستان هم داوا کوي. په دې سبب هندستان گلګت بلتستان کې د انتخابونو کولو د پاکستان په فیصله سخت اعتراض کړی دی، او دای د گلګت بلتستان پاکستان سره په غیر قانونه توګه د شاملولو اقدام بللی دی. مضمون لیکي چې د پاکستان په نیت د هندستان اعتراض تر سرحده پورې صحیح دی. پاکستان گلگت بلتستان کې انتخابونه په دې نیت کې چې دا د پاکستان 15 صوبه اعلان کړي، خو پاکستان دا اقدام تیر کال د هندستان د ورقی لاندې د کشمیر په حق لا د هندستان په آئین کې د 300 شکلانې د حاصل حیثیت د ختمولو وروسته پورته کړي. مضمون لیکي چې پاکستان په کال 1947 کې د هندستان د تقسیمېدو د پاکستان د جوړېدو نه پس د کشمیر په سر د راپورته تنازع په بیخي توګه د ختمولو په تمه د پاکستان په ورقه کې راغلی کشمیر په دوه حصو کې تقسیم کو. یو له نوم شمالي علاقې او بل له آزاد جمو او کشمیر ورکو. دا تقسیم په کال 1947 کې د شمالي علاقو د قانوني اډانې د حکم تر مخې باقاعده کړی شو. د کال 1947 ایم د حکم د اطلاق نه پس د پاکستان حکومتونو د شمالي علاقو نه بهر اوسیدونکو پاکستانیان ډاډه کړ چې په قطبي علاقو کې میشته شي، او چې د اسماعیلی شیعاګانو په نوم مشهور دغه شمالي علاقه نوره د دوی په نوم یاد نه شي. مضمون دی کې چې آزاد جمو او کشمیر ته اگر کسل ګډیره خود مختاری حاصله ده، خو د شمالي علاقو انتظامی اختیارات ټول اسلام آباد سره دي. وخت سره سره شمالي علاقو کې احتجاجونه شروع شول، او دا مطالبه را مخته شوې چې شمالي علاقو له د ملک د پنځمې صوبې حیثیت ورکړی شي. د پاکستان حکومت په کال 2009 کې د شمالي علاقو نوم ګلګت بلتستان کې خودو او لومړی قانون ساده اسمبلی ورل ورکا. ولې د لائن آف کنټرول دواړو غاړو ته د کشمیر قام پرسته مشرانو د پاکستان د ولقې لاندې د کشمیر د علاقو د حیثیت په ختمولو اعتراضونه وکړل، خو د ګلګت بلتستان د مقامي خلکو په طاقت پاکستان د خپلو منصوبو سرته د رسولو او هندوستان له د چوکۍ ورکولو د موقع د لاسه د نویستو له خاطره ګلګت بلتستان له د ملک د پنځمې صوبې د حیثیت ورکولو په منصوبه روان پاتې دی. اگر که د ګلګت بلتستان په حقله د پاکستان د دې فیصلی شاته د ګلګت بلتستان د قام پرستو د تحریک نوم اخیستی شي، خو د ګلګت بلتستان په حقله د پاکستان نه علاوه دویمه فیصله د چین په زور شوې ده. چین په کال 2015 کې پاکستان کې د سی پیک په نوم د خپلو اوو اتیو ارب ډالرو د مالیت د منصوبو د باقاعده پرانستې نه پس د ګلګت بلتستان د حیثیت بدلولو معاملې ته ځان برابر کړو. د سی پیک منصوبې تر مخه به د چین سینکیانګ سیمه د پاکستان بلوچستان صوبې سره تړلې شي او د دې لارې لومړی پړاو په ګلګت بلتستان کې دی.
درنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل، او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ایران او د وینزویلا د پاره د امریکای خصوصي نماینده ایلیټ ابرامز د امریکای د کانګرس په وړاندې د خپل یو بیان تیرورو په وخت په دې خبره ډیر افسوس ښکاره کړی دی چې د ایران حکومت په انصاف پورې خنداګانې کوي. د زیاته کا چې د ایران خلک په دې هر څه خپوی دي. لګي ورځی شوی دی چې د ایران حکومت نامتو پهلوان نوید افکاری باندې اول خو بېشان زیات تشدد وکړو او بیا یې پانسی کو. د پهلوان نوید افکاری پانسی د ایران د حکومت خپلو خلکو ته د حکومت په مخالفینو د زور ظلم کېدو په لړ کې یو پیغام دی. امریکای پوخ نیت کړی دی چې د هغو خلکو نه به تپوس کوي چې د ایران خلک آزادۍ او انصاف نه محرومه ساتلي دي. امریکای په دې لړ کې د خپل مقصد د حصول د پاره د ستمبر په 23 تاریخ د ایران په یو شمیر چارواکو او ادارو د بشري حقوقو د خلاف ورزو په سر بندیزونه لګول دي. په دې چارواکو کې د شیراز د انقلابی عدالت قاضي سید محمود ساداتی هم شامل دي، چا چې په نوید افکاری د چلیدونکو مقدمه سماعت کړي دي چې په نتیجه کې اغلا پانسی ورکړې شو. دنا علاوه د مشهد د انقلابی عدالت قاضي محمد سلطانی باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي. څوک چې په قول د امریکای د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو ایران کې د بهائی فرقې خلکو ته د سزاګانو ورکول ذمہوار دي. بهائی فرقې ته دا سزا د دوی د مذهبي عقیدې او د خپل رائے خیال د آزادۍ په سر ورکړې شوې ده. امریکای په ایران کې د عادل آباد قربیا او وکیل آباد په بندیخانو هم بندیزونه لګولې دي، ځکه چې دغه بندیخانو کې په لویه پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي. په دې کې یو طرفه نیولې شوی خلک بندیوان ساتلې شوی دي او په خپل مذهبي عقیده ورته په آزادۍ سره د عمل کولو اجازه نه ورکول کیږي، نه په آزادۍ سره خپل کې راغونډې دوتا پر خوده شي. د خارجه چارو وزیر پومپیو ویلې دي چې امریکا د دنیا نورو ملکونو سره د نوید افکاری په پانسای ماتم کولو کې شریک ده او په دې کار د ایران د حکومت غندنه کوي. د دې وجل د بی زمیره خلکو کار دی. د په نورو ملکونو هم غږ کړی دی چې په ایران د امریکای په شان په بندیزونو لګولو ایران سره د حساب کتاب کولو خبره نوره مضبوطه کی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړی ده چې امریکای چې د ایران خلاف کم تازه اقدامات کړی دي دی د ایران انقلابی عدالتونه او پدې کې ناس ججان دنیا ته پډاګه کړی دي. څوک چې د ایران د حکومت په مخالفینو د ایرانی حکومت د زور ظلم پالیسی نافذ کړي، امریکا به د دې ظلمونو خلاف د ایران خلکو سره ټینګ ولاړوي او د ایران حکومت نه مطالبه کوي چې خپل خلکو سره د عزت سلوک راواخلي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.